السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبری ساعت نننۍ خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. اجرایه رئیس عبدالله وایي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه باید په هیواد کې د روان امنیتي حالت او نورو امنیتي مسایلو په اړه ځواب ووایي. د سلما بند د یو برخې د پرانیستو په اړه هم په همدې خپرونه کې تاسو ته راپور اورو. قدرمن اوریدونکو، په دې او ساعت خبرونه کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ. خو لومړی د دې ساعت خبرونه د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له عصمت څاروان څخه چې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی پوښتم. څاروان صاحب، کوم خبرونه د نن ورځې په خبرونو کې ټاپ دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو دا ده چې هند له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. بله خبره دا ده چې د ترکیې صدر اعظم وایي پر اسلامي دولت ډلې او پی کی کې د ترکیې ځواکونو هوایي حملې به د سیمې حالات بدل کړي. همداراز به واورئ چې سعودي عربستان پر یمن هوایي بریدونه درولي دي.
ډیره مننه کوم قدرمن اوریدونکو. نړیوال خبرونه شیبه وروسته وړاندې کیږي. اوریدو ته راسره اوسئ. لومړی د افغانستان کورنیو خبرونو ته پام وکړئ چې ناجی ساپی چمتو کړي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سره چې سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي او د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سید یوسف حلیم د افغانستان د سترې محکمې د رئیس په توګه معرفي کړ. د جمهور ریاست ویان ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل چې خغلی حلیم نن د سترې محکمې د عالی شورا د غړي په توګه لوړه وکړه او بیا ولسمشر د سترې محکمې د مشر په توګه د محکمې کارکونکو ته معرفي کړ. په همدې حال کې له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر په دې مراسمو کې د سترې محکمې مسؤلینو تا جاد ورکر چه نموره او حکومت یه ده ستری محکمه ده حلو زلو او اصلاحاتو بش پر ملتر کوی. خغلی حلیم تر دی ورانده ده علی وزارت پا بیلابیلو برخو که دنده تر سره کلی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ډاډ ورکوي چې په اکثر ولایتونو کې د خلکو پاسونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د دې شورا سلاکار نجیب منلی ازادي رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د خلکو له ملي پاسون څخه د ملیشو جوړولو لپاره کار واخلي. په دې ورسیو کې داسې اندېښنې راپورته شوې چې یو شمیر حکومتي چارواکي او پخواني مجاهدین د طالبانو او داعش سره د مبارزې په نوم خلکو ته وسلې ویشي او ملیشې جوړوي. د افغانستان یو شمیر خصوصي موسسو داسې تړونونه لاسلیک کړل چې له مخې به یې په زرګونو بېوزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړې زمینه برابره شي. دا تړونونه نن د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سادات او شپږ ویشتو خصوصي تعلیمي موسسو د رئیسانو ترمنځ لاسلیک شول. او د افغانستان د ملي امنیت د بخوانی رئیس امرالله صالح په مشرۍ د روان د سبز بنسټ ټینګار کوي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې توپیرونه رامنځته کړي. د دې ډلې مشر امرالله صالح نن څو بیلابیلو کلتوري ټولنو سره د تفاهم لیک د لاسلیک پر مهال په دې اړه وویل.
دوی هڅه کوي چې افغانستان د قوم د ژبې د سمت په خپل منځو کې وویشي او له یو ضعیف افغانستان څخه بیا د خپلو ګټو په خاطر دوی استفاده وکړي.
نوموړي همدارنګه وویل چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو داسې هڅې پیل کړي چې د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او له دې لارې ځان خپلو اهدافو ته ورسوي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه له عصمت څاروان څخه اورئ.
هند پرون وروسته لري له پاکستان سره په خپل پوله کې امنیتي تدابیر زیات کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د هند کورنیو چارو وزیر رجنات سنگ نن په ګورداسپور ولسوالۍ کې خبریالانو ته وویل
سیچویشن یې اندر کنټرول.
حالا تر کنټرول لاندې دي ځواکونه مخکې لا هلته رسېدلي دي. چارواکو پرون ویل د هند پوځ کمانډو ځواکونو او پولیسو له هغو وسلوالو سره جګړه وکړه چې په درنو وسلو یې د پاکستان پولې ته نږدې د ګوراداسپور ولسوالۍ د پولیسو پر استوګنځیو د درنو وسلو برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځني ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ظریف په کویت کې د ایران په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل هر هغه تهدید چې یو هیواد ته متوجه وي هغه ټولو ته دی، او زیاته کړه چې هیڅ هیواد د نورو له مرستې پرته سیمه ییزې ستونزې نشي هوارولی.
لذا پیام ما برای کشورهای منطقه این است
نو د سیمه هیوادونو ته از مش پیغام داده چې مش باید د ګډو ستونزو پر ضد په ګډه وجنګی شو،
همکاری کړي.
وروسته له هغې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ اتومي موافقه لاسلیک شوه، دا د سیمې هیوادونو ته چې د دې موافقې په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې د ظریف لومړنی سفر دی. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد د بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فرض خلیج سیمه کې کړکېچن فضا رامنځته کوي. د بحرین حکومت چې د سنیانو په لاس کې دی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ وویل دوه تنه یې په داسې حال کې ونیول چې له ایران څخه یې بحرین ته وسله ور وړله. پرون د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندي مرزي افخم د بحرین ادعا بې اساسه وبلله. د امریکا د جمهوری غشتون کې ګوند کاندید مایک هکابی د ایران د اتمی موافقه په اړه پر خپل لنجمنو انتقادونو ولاړ دی. هکابی چې په خوا د ارکنساس والی یا گورنر وو پرون په ټویټر کې لیکلی چې دا معامله اسرائیلیان د تنور خولې ته بیایي. د دې اشاره د نازیانو له لوري د مرکم پونو ته وه. د امریکا د جمهوری غشتون کې ګوند ډیر مشران د ایران پر اتمی موافقه انتقاد لري. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوې دي، خو په عین وخت کې په تعز، ماریب او له حج ولایتونو او د غرس بندري شهر عدن ته نږدې د نښتو د پیلېدو خبر ورکړی شوی دی. ائتلافي ځواکونو چې یاغیان په نښه کوي وایي چې پنځه ورځنی اوربند به مراعت کړي څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي. دغه اعلان وروسته له دې کېږي چې د تعز په هوایي حمله کې د ملکیانو په ګډون لږ تر لږه اتیا کسان ووژل شول. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو وای په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیه هوایي بمباری به د په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کړي. داود اوغلو د سرګندونې نن د ترکیه د ورسپانو چلوونکو ته وکړي. هغه ویلي چې د ترکیه حضور به چې له خپلو ځواکونو په اغیزمن ډول کار اخیستل شي داسې یو وضعیت رامنځته کړي چې په سوریه او عراق او په ټوله سیمه کې حالات بدل کاندي. او په ترکیه کې پولیسو پرون له اسلامي دولت څخه د ریزیدلی سره د اړیکو په شکل شتل ژه 15 کسان ونیول. د ترکیه رسنوی ول مشکول کسان چې بهرنی اتباع هم پکې شامل دي د انقره په بیرام مینه کې د سهار وختي په بریکی ونیول شول. پر راپورونو کې د نیول شویو بهرنیانو ملیت نه دی په ګوته شوی.
د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د معلوماتو لمخې په راتلونکو 12 ساعتونو کې د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو اسمان ځای ورځ اټکل سوی دی. په کابل کې د اورښت احتمال همسته، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 40. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 28 ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 30 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 22 اټکل سوی ده. په جلال آباد کې هم اسمان ځای ورځ دی، د اورښت احتمال سته، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 40. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 ده. په ګردیز کې به د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14 وي. او په بامیان کې هم د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړی خبرونه او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د امنیتي حالات په اړه باید د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه ځواب ووایي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز چې د وسلوالو طالبانو پر ضد په فاریاب کې د عملیاتو مشري کوي، په دې ولایت کې امنیتي حالت د ډاډ وړ بولي. له بلې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شمال د جګړې په دواړو اړخونو کې له ماشومانو د کار اخیستو په اړه اندېښنه ښودلې.
دغه خیزشونه او دغه قومي حرکتونه چې دي په دې کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفینو لخوانه هم قومي خیزشونه کېدي.
د سولې عالي شورا وایي که د سولې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې پر اوربند موافقه ونشي نو پر دې خبرو باور نشي کېدای.
که موږ مذاکراتو ته ادامه ورکړو او دې کې اوربند ونشي بیا به دا مذاکرات هغسې موجود پاتې نه ګرځي.
په نړیوالو مسایلو کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره په مبارزه کې د ترکیې ونډه څیړو. ترکیه د تروریزم په وړاندې څومره قوي او څومره کمزورې ده؟
ترکیه د نورو هیوادونو په شان اسې پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخوالو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
ګڼ په زړه پورې مطالب هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هیواد په ځینو سیمو کې امنیتي حالت کړکېچن بللی او له امنیتي چارواکو یې د توضیحاتو غوښتنه کړې ده. عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې په ځینو سیمو کې وروستیو امنیتي پیښو ته د اشارې په ترڅ کې ټینګار وکړ چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران دې په دې اړه وضاحت ورکړي. له بلې خوا د پوځي چارو کارپوهان د حکومت پر مشرانو انتقاد کوي چې یوازې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي بلکې په مستقیمه توګه د پر کارونو جدي څارنه وکړي. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
په فاریاب، کونړ، هرات، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې په څو وروستیو پیښو کې د افغان پوځیانو او ملکیانو مرګ ژوبلی د افغان حکومت مشران اندېښمن کړي او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په یو شمېر سیمو کې روانې جګړې او انتحاري حملې او چاودنې د وضعیت د کړکېچن کېدو لامل وباله. ډاکټر عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د دفاع سرپرست او د کورنۍ چارو وزیر وغوښتل چې د روانو ناامنیو په اړه بشپړ توضیحات ورکړي.
د روزای گذشته هم حوادث امنیتي در نقاط مختلف کشور صورت گرفته بود.
دی وی په تیرو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې شوې دي. په کونړ کې یو پیښه شوې، په ننګرهار او فاریاب کې انتحاري حمله وشوه. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې جګړې روانې دي. یو شمېر پولیسو ته هم په هرات کې د سړک غاړې په ماین چاودنه کې مرګ ژوبله واوښته. نو د دفاع او کورنۍ چارو وزیر صاحبان باید په دې اړه توضیحات ورکړي، په خاصه توګه د هغو سیمو په اړه چې وضعیت پکې کړکېچن دی.
شخص در نقاط کې اوضاع حاد است.
د افغان حکومت اجرایه رئیس په داسې حال کې وروستۍ پیښې د اندېښنې وړ وبلل چې اوس وخت په فاریاب، سرپل، بدخشان او ځینو نورو شمالي سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخت جګړې روانې دي. که څه هم افغان حکومت د ملي اردو د لوی درستیز په مشرۍ په فاریاب کې د مخالفینو د تصفیه لپاره عملیات پیل کړي، خو له سیمې نه د رپورټونو په اساس ورځ تر بلې وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. اخو پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې په حساسو شرایطو کې باید د حکومت مشران په خپله د ټولو کارونو جدي څارنه وکړي. جنرال عتیق الله امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې مشران باید یوازې په وضعیت باندې د ځان د پوهولو لپاره توضیحات ونه غواړي، بلکې په خپله لاس په کار شي او اړوندو ادارو ته مشخصې دندې وسپاري.
دوی باید وزارتو ته امر ورکړي، دوی باید وزارتو ته پلان ورکړي چې دغه منطقه دغسې خلک دي پکې، دلته ناامني ده، دلته د چا لاس تر ده، وضعیت څوک خرابوي. دوی سره باید معلومات، دوی څنګه لغونه غواړي، دوی باید یوه توضیحات داسې وغواړي چې دغه منطقه کې چې جګړه وسوه نتیجه د جګړې چې وه، په دې جګړه کې کوم مشکلات وو، کومه وظیفه اجرا نه شوه، کوم وظیفه ورکړل شوې وه، ولې اجرا نه شوه، چا اجرا نه کړل، سبب یې څه و.
په افغانستان کې امنیتي وضعیت په داسې حال کې کړکېچن بلل کېږي چې د افغان حکومت او ولو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او ویل کیږي چې د دغو خبرو عملی نتیجه به د اوربند پر سر تر سلا وروسته معلومه شي. خو کارپوهان او عام خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د افغانستان د ناامنۍ تر شا د سیمې هیوادونه لاس لري او نه غواړي چې دغه مخ پر ودې هیواد یو ورځ سیال وګرځي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په بدخشان او فاریاب ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حملې او د افغان پوځ عملیات روان دي. په فاریاب کې د پوځي عملیاتو مشري د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال قدمشاه شهیم کوي. د افغان پوځ لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې امنیتی وضعیت د ډاډ وړ دی او امنیتی ځواکونه هلته د دولت وسلوال مخالفین ځپی. جنرال شهیم له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونې ناسمې وبللې چې ګنې وسلوالو د فاریاب زیاتې سیمې نیولې او افغان ځواکونه په خپلو کې همغږي نه لري. رضوان مراد د افغانستان د لوی درستیز څرګندونو مهمې برخې په دې راپور کې اوروي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وای په فاریاب ولایت کې د دولت وسلوال مخالفان ځپل شوي دي او افغان ځواکونه د غلطه اوس تصفیوي عملیات کوي. ډګر جنرال قدم شاه شهیم له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا ریپورټونه چې وسلوالو د فاریاب ځینې مهمې سیمې نیولې دي رد کړل او ډاډ یې ورکړ چې په نږدې ورځو کې به فاریاب په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو تصفیه شي.
خوشبختانه تمام تحرکات خصمانه و روسی از توسط نیروهای دفاعی امنیتی کشور قیم شده و شکست مواجه شدند و امروز الحمدلله در وضعیت بهتر قرار داریم.
جنرال قدم شاه د ولسی جرګې د یو شمیر غړو دا څرګندونه چې وای افغان ځواکونه په خپلو کې لازمه همغږي نه لري رد کړی او وویل چې د دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت په فاریاب کې د روانو پوځي عملیاتو مشري او قمانده پر غاړه لري.
وکیل صاحبا یک قانونگذار هستند، یک متخصص نظامی نیستند. ممکن چیزایی را از زبانهای مختلف غیر رسمی شنیده باشند. الحمدلله ما در وضعی امهنگی کلام مشکلی بسیار جدی نداریم.
نوموړي ویل امنیتي ارګانونو د فاریاب او د شمال د نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت او په دې سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ټول لازم پلانونه او تدابیر نیولې دي. فاریاب ولایت د جمهور ریاست د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د سفر او دغلته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پړه د نوموړي د څرګندونو پړه جنرال قدم شاه ویل فاریاب ته د جنرال دوستم د سفر هدف له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سیاسي مشرتابه د کلک ملاتړ څرګندوي ده. افغان امنیتي ارګانونه وایي د دولت وسلوال مخالفان چې ګڼ شمېر بهرني وسلوال ورسره دي هڅه کوي چې د فاریاب په دریو ولسوالیو او د ځینو نورو شمالي ولایتونو امنیت خراب کړي. د افغانستان لوی درستیز په داسې وخت کې د فاریاب د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د دې ولایت او په ځینو نورو شمالي سیمو کې د پراخو نه امنیو په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبری ساعت ته غواګیست. د بشری حقوقو ډلې په شمال زون کې د ماشومان پر حقوقي وضعیت د جګړې د ناوړه اغیزو په اړه اندېښنه ښیي. په شمال زون کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر مشر سید محمد سامی وایي ک پر وخت د رواني جګړې او ناامنۍ مخاونني ولشي دا وی رښتیا چې د جګړې دواړه لوري پر روان جنگ کې د ماشومان څخه ګټه پورته کړي او د ناامنۍ ډیرای قرباني به هم همدا ماشومان وي. په دې اړه مجیب رحمان حبیبزی د ازادۍ رادیو خبریال له بلخه دا راپور برابر کړی.
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو پر حقوقي وضعیت په شمازون کې د روان جګړې او موجوده ناامنیو د ناور اغیزو په اړه اندېښنه څرګندوي. په شمازون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي لدې کول اندېښمن دي چې په دې سون کې روان جګړه د ماشومانو پر حقوقي وضعیت منفي اغیز لري او د دوی ژوند له تهدید سره مخ کړی دی. په شمازون کې د بشر حقوقو صحوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې په شمازون کې د موجوده جنگ ډیره منفي اغیز پر ماشومانو ده او د ناامنیو لپاره سره سم په دې سون کې بیکاری هم زیاته شوی او کورنۍ خپل ماشومان مجبوروي تر څو په شاقه کارونو لاس پورې کړي. سمې وایي لکه چې په شمارزون کې نامنه یزور اخیستی او بدمنی زیاته شوی ده ورسره سم د ماشومانو په وړاندې هم تورتي خولای مخ په زیاتی دودی. هغه یې پاړه داسې وویل ډیری قضیې د موجوده ناامنیو له امله شاید له موږ سره ثبته ونه رسیږي، خو پر ماشومانو تاوتریخوالی زیات شوی دی. دوی څخه په شاقه کارونو کې کار اخیستل کیږي، جنسي تیری پرې ترسره کیږي او سوالګرۍ ته مجبور شوي دي. سامی وایي چې د ناامنیو له کبله اکثرا ځوانان او هغه کسان چې کاري وړتیا او د کار فزیکي توانمندي لري ورځ تر بلې له هیواد څخه په تیښته دي چې بهرنیو او اروپایي هیوادونو ته مهاجرت کوي. هغه وایي چې د کار ځواک په کمیدو او همدارنګ له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې له امله په ماشومانو د کار کولو فشار هم زیاتیږي او یا د مسلې دوی د ماشومانو د حقوقو وضعیت په اړه اندېښمن کړي دي. ښاغلی سامی له دې سره چې په شمازون کې د ماشومانو حقوقي وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو وایي دولت په موقع سره د نامنیو د مخنیوي په خاطر لازم تدابیر په پام کې ونه نیسي، دا ویره موجوده ده چې مخالفین له دوی څخه په جګړه کې وسله والا ګټه پورته کړي. سمې پاړه زیاته کړه په هر هغه پیمانه چې جګړه زیاته دوام وکړي په همغه کچه بیا د دې موضوع په اړه اندېښنې رامنځته کېږي چې له ماشومانو څخه په جګړه کې وسله وال مخالفین ګټه پورته نه کړي. ښاغلی سامع، له دې سره چې په شمال سون کې د ماشومانو څخه د جنسي ګټې پورته کولو کچه نسبت تیر کال ته کمه په ګوته کوي، خو زیاتوي چې نور تاوتریخوالی لکه پر ماشومانو د شاخه کارونو ترسره کول، له دوی څخه فزیک ګټه پورته کول او سوالګرۍ ته د دوی د مجبورولو کچه زیاته شوې ده. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د ماشومانو له حقوقو د سرغړونو او د ولسی پاتسونونو په لیکو کې د ماشومانو څخه د استفادې په اړه اندېښنه ښودلی. په کابل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي که حکومت د روانو نامنیو مخه ونه نیسي نو ښایي چې وسلوال مخالفان هم په جګړو کې له ماشومانو ناوړه ګټه پورته کړي. په دې اړه سباون کاکړ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له ویان رفیع الله بیدار سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمیسیون د اندېښنې په اړه تری پوښتلی.
تازه تازه په شمال کې نامې زیات شوې دي په دې وروستیو کې، او نامې د دې موقع برابرۍ چې کوچنیان ډېر متاثر شي د څو جهتونو نه. ځوانان کېدای شي فرار وکړي یا نورې سخت د افغانستان د بیکارۍ د وجې نه او د فقر د وجې نه او یا نورې هېوادونو ته لاړ شي، نو ډېر بوج په اطفالو راځي چې اطفال باید کار وکړي او شاخه کول نشي. د جنګ د وجې نه دغه خیزشونه او دغه قومي حرکتونه چې دي په دې کې کېدای شي چې اطفال په جنګ کې هم مورد استفاده قرار نیسي، هم د مخالفینو لخوانه هم دغه قومي خیزشونه کې دي. موږ دې کار وکړو چې په نظام کې هغه قطعات چې په اساسي قانون ټولانګی نه شوې ده او تعریف شوې ده دغه تقویه شي، نو دا چې دغه قومي پاڅونونه او دا ډېر امکان لري چې د نقض حقوق بشر لپاره هم د استفادې وړ وګرځي او د دې ټوپک نه په استفاده وشي، او بل ډول چې اطفال کېدای شي په دغه قطعات کې موجود دي. خو بعضې قومي پاڅونونو کې لیدل شوي دي چې ماشومان د استفادې وړ ګرځېدلي.
جناب بیدار صاحب، په کوم ولایتونو کې د دغه ماشومان څخه په جګړه کې ګټه اخیستل شوې ده؟
د دولت مخالفینو خو د خوږیر په وسیع توګه باندې په درې موارد او څلور موارد کې د اطفال استفاده کېږي. هغه دا چې د په انتحاري حملو کې، د جنګي موادو په انتقال کې، د جنګي موادو ځای په ځای کولو کې، او بالاخره په استخباراتي معلوماتو کې هم ترې استفاده کېږي. نو اوس په نظامي قطعاتو کې، هغه رسمي قطعاتو کې چې وړاندوینې په اساسي قانون کې موجوده ده، په هغې لوکې کې نشته ده او اطفال. په ځانګړې توګه باندې په کندوز کې دا مسله لیدل شوې ده او په نورو ځایونو کې هم کېدای شي.
بله، داسې مشخصا کرات وای چې په دې جګړه کې کومې ډلې دي چې د ماشومان څخه ګټه اخلي؟
د دولت څخه هم دغه دوه مورد دي چې هم په دې محلي کې دلته حالت شته، دغه قوي پاسونې کم د اطفالو نه استفاده شوې ده او امکانات دې شته چې موږ هم استفاده وشي، دا احتمال زموږ شته. او د دولت مخالفین په وسیع تور باندې د اطفالو نه استفاده کوي.
جناب بیدار صاحب، غواړم چې په وروستۍ پوښتنه کې وپوښتم چې څه باید وشي چې د دې کار مخه ونیول شي؟
اول، معلومات او تعلیمات باید زیات شي، آگاهی باید زیات شي چې د اطفالو نه هم په اسلامي تعلیمات کې دا د ممانعت وړ خبره ده، هم په نافذه قوانینو کې هغه محدود نړیوال تعهدات چې افغانستان لري د نړیوال کنوانسیونونو په وړاندې د بشري حقوقو په هغې کې دغه ممانعت شوی، دغه آگاهي باید زیات شي. دا یو مردود عمل دی او غیر اسلامي هم دی، غیر شرعي هم دی، غیر قانوني هم دی.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د شمال پر روانو ناامنیو کې د ماشومانو د بشري حقوقو پر تر پښو لاندې کېدو اندېښنه څرګندوله. که تاسو هم د خپلو او د ټولنې د نورو ماشومانو د فزیکی او روحي امنیت په اړه اندېښنه لرئ، نو خپل نظر او خپل اندېښنې له ازادۍ رادیو سره شریک کړئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ، ازادۍ رادیو تر رسیدي او د ازادۍ رادیو به د هیواد والو سره د ازادۍ رادیو له اوریدونکو سره ستاسو نظر شریک کړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دشه باز زموږ غاغل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو خارونو کې خبريږي. ازادي رادیو د سهار له 2 د مازیګر تر 2 بجو هر ورځ خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په دوهم دور کې چې رسمي بیا به هم رسمي وي لجمن سره سم پر اوربان موافقه و نشینو د سولې مذاکرات به د باور وړ نه وي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې یو شمیر لویدیځو رسنیو د پاکستان د جګپړو چارواکو له قوله لیکلي چې ښایي د مذاکراتو کې ګډونوالي خواوې پر اوربان موافقه وکړي. ټاکل شوی چې د سولې د خبرو دوهم پړاو د روان کال د جولای میاشتې پر 1.5 نیټه تر سره شي، خو لا تر اوسه هم د خبرو دقیق ځای نه دی خودل شوی. فریبا ظاهر د سولې د عالی شورا لغړی او ویاند شاهزاده شاهد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د اوربند د موافقې په اړه د خوشبینی څه ده.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوی چې دا اول د اعتماد سازی د فار کار کو او اعتماد سازی په دې راځي چې اوربن وشي د بندیانو د رهایی په اړه کې خبره وشي د تور لیست نه وستو یا د دفتر د اجازه مسله. نو اوربن کو نشي په مذاکراتو باندې به اعتماد لري نشي او موږ وایو چې دا مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورید اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورید اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسوال پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي، په لومړنی دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی او د اوربان خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شو د لوي چې د اوربان به وسی دی اوربند وکي ځکه خلک ډیر ورته انتظار باسي چې دغه خبرې به شاید مثبت نتیجه ولري او یو رقم خوشبيني ورته شي.
دوه خبرې چې یو خدای مذاکرات مستقیم مذاکراتو دا البته د مذاکراتو شروع او آغاز و دا او په دې کې د څه فیصله شي چې مذاکراتو ته به ادامه ورکو او د اعتماد سازی لپاره به کار کوو. نو کوم مذاکراتو ته ادامه ورکو او دې کې اوربند ونشي نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریز ماته نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلی دزبند وي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربان وشي تر څو زموږ ولسونه علما مدني ټولنې ولسونه اقوام او قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نه خواسته مذاکرات ناکامیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو علماو ګاونډیانو جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي نو بیا به بل تصمیم نیسو.
یو بل پرستانه دا د اوس چې د خبرو نیټه تقریبا د نږدې سوې ده د خبرو ځای یا مشخصه وي ځکه ځینې راپورونه وایي چې کله چې په اسلام آباد کې اوسې په پاکستان کې ځینې راپورونه وایي چې یا په چین کې به اوسې نو د معلومات ست چې دقیقا په کوم ځای کې به دغه خبرې اوسې
د ځای تر اړه باندې اخیری فیصله نه ده شوی ولی په مخکې دور مذاکراتو کې هم پاکستان امادګي خودله چې مونږه د تحریری چې دویم دور مذاکراتو کې قربانه وسیګو د دې لپاره چې مذاکرات یو پختګۍ ته ورسیږي او دا معقول او منطقي هم ده ولی خوشبختانه چې چینایانو هم امادګي خودله چې مونږه حاضری چې د سولې پر اړه دغه مذاکراتو په سطح قربه وسیګو من د پاره د زه مشکل نشته. یعنی وسه هم پاکستان دې ته ماده دی چې په دې سلسله کې همکاري وکړي او چین هم آماده ده. موږ په دې خوښ یو چې دا خبرې دې په افغانستان کې وشي، خو کېدای شي په دې دور مذاکراتو کې دغه مرحلې ته لا نه رسېدلې، نو د زیات مشکل والو چې څوک آماده نه وي. موږ د مذاکراتو د کامیابی په هیله باندې مذاکرات وکړو، نه د زی په رابطه باندې مشکل نه لرو.
بله، او دا خبری د سیرا پور نسته چې کدی سي د افغان حکومت لخوا د لورپوري چارواکي مخصوص د بهرنیو چارو وزارت نو مخصوص سوی دی چې خپل وزیر به په دې کې برخه لري. آیا دا خبره تاسو ته ایدوي؟
لیس خو تر اوسه پورې نه ایښو نه ده، ولی مخکې د فهم په مذاکراتو کې سولي د عالی شورا نمائندگان هم د سیاسي عذابو نمائندگانو د ملي شورا نه پکې خلکو او د وزارت خارجه نه، نو دا ترکیب څونه چې جامع ترکیبي او هغې کې هم د سولي د شورا نمائندگان یا وزارت خارجه ملي شورا نه یا د سیاسي عذابو نه نمائندگان مونږ د پاره دا ښه خبره ده. یعنی دې سره مونږ کومه مشکل ستونزه نه لرو، بلکې هیات چې هر څومره جامع هيتي هغه ښه نمائندګي کولی شي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد ول ازادي راډیو سره په خبرو کې. قدر منوریدونکو، د وخت د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې دي. د خبرونه په دوام کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. خدا شیبه اسمت څاروان ته وښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سید یوسف حلیم د افغانستان د ستر محکمې د رئیس په توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی لوري معرفي شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په اکثر ولایتونو کې ولسی پاتونونه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا څارل کیږي. د سری پل سیمایز چارواکی وایي چې وسلوالو طالبانو د کوهستانا ولسوالۍ د قلعه شهر سیمه نیولې ده. د سربیا پولیس وایي چې پرون په دغه هیواد کې یو افغان پناه غوښتونکی د هنګری پولې ته نږدې د مهاجرو ترمنځ په شخړه کې ووژل شو. هند پرون وروسته له دې له پاکستان سره په خپله پوله کې امنیتي تدابیر سخت کړل چې وسلوالو کسانو د هند پنجاب په شمالي ایالت کې د پولیسو پر یوې حوزې برید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افراطیت، تروریزم او فرقوي تشدد د ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره د منځنۍ ختیځ له هیوادونو د یووالي غوښتنه وکړه. ایران پر بحرین تور پوری کړ چې د تهران پر ضد بې ثبوتو ادعاو په مطرح کولو په فارس خلیج سیمه کې کړکېچنه فضا رامنځته کوي. د امریکا د جمهور غوښتونکي ګوند کاندید مایک حکابي د ایران د اتمی موافقې په اړه پر خپلو لانجمنو انتقادونو ولاړ دی. راپورونه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف له لوري د بشري مرستو د رسیدو په هدف نن هوایي حملې درول شوي دي، او د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو وایي په سوریه او د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې او د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو پر ضد د ترکیې هوایي بمباري به د ده په وینا په سیمه کې وضعیت بدل کاندي.
د ازادۍ راډیو خبری ساعت ته غوږی، او اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
ټاکل سوی د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ شلاوریز نړیوال جام لوبو تر پای ته رسیدو وروسته سبا هیواد ته راستون سي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانیت چې د کرکټ نړیوال جام د چمتووالي په شلاوریز سیالیو کې 15 مقام ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي به سبا هیواد ته راستانه سي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دوه سیالیو کې اول لوبي د دوهمي درجه لټیمونو سره ترسره کړي چې درې لوبي وګټلې، دوه لوبي د باران لامل مساوی اعلان سوی او دوه نور لوبیه و بایللې. د افغانستان د سترنج د ملي ټیم لوبغاړو په آسیایي سیالیو کې پرون له برونای ټیم سره خپل لوبه مساوی کړه. د افغانستان د سترنج د فدراسیون د سیالي جوړونکو عبدالخالق ویس ازادي راډیو ته ویل ټاکل سوی چې افغان ټیم نن له هانګ کانګ سره مخامخ سي. دا لومړنی بهرنی لوبي دی چې د افغانستان د سترنج ټیم د روشه له میاشي وروسته پکښې ګډون کوي. د سترنج آسیایي سیالي د سریلانکا په کولمبو ښار کې د جولای په 28مه پیل سوی چې تر دوه نور ورځو پورې به هم دوام وکړي. او ټاکل سوی د کبډي ملي لوبډلې دریم پړاو د عربي سیالۍ د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پیل سي. د دغه فدراسیون مرستیال احمد پردین ځای نن ازادي راډیو ته ویل چې په دوه سیالۍ کې به د کابل په ګډون له 12 ولایتونو څخه 200 لوبغاړي ګډون وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالۍ به تر څلورو ورځو پورې دوام ولري او هدف یې د 45 غوره لوبغاړو غوره کول دي. هغه وویل چې د دغو سیالیو د لومړي دوهم او درې مقام لرونکو لوبغاړو لپاره سوغاتونه او مډالونه هم په نظر کې نیول سوي دي.
زمونږ غاګله ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو، ازادي راډیو و ورځې د اونۍ د سهار له او د مازدیګر تر او خبريږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسد آباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې صفا اوریدای شي. د دې خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري چې په هرات ولایت کې د سلما د اوبو په بند کې د اوبو زیرمه کول پرون پیل شول، خو د دې بند د برېښنا د تولید او د ځمکو د خړوبولو ظرفیت به کال دا وخت فعال شي. او د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ په ټیم کې دننه د اختلافونو د حل هڅه کوي.
تجزیه مشکلات چې دی په دې باندې به جدي غور کو، دغه چې هغه لوبه ته یا نړیوالو لوبه ته لوکل دي هغه به ډیر ښه همنګي ولري په خپل منځ کې، هم د روزون کې سره هم د لوکل مشر سره.
د دې او نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره د دې خبرونه په دوام کې تاسو اوسئ. قدر منوریدونکو، تاسو د خبری ساعت ځنګړی خبرونه اورئ چې زه احمد تکل تاسو وړاندې کوم. د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 4 تر 5 بجو وړاندې کیږي. په افغانستان کې د لوړو او نیمال وړو زده کړو یو شمیر خصوصي مؤسسې چمتو شوې دي چې په زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیسو بخي د لوړو زده کړو امکان برابر کړي. په همدې مقصد نن د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال او د خصوصي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ یو تړون لاسلیک شو. هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري دا اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. خان محمد سین د موضوع تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د لوړو او نیمه لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې تر ډیره ځایه د بډایو کورنیو ځوانان زده کړې کوي، خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي یو شمیر خصوصي مؤسسې هڅولي چې زرګونو بې وزلو ځوانانو ته په کم فیس د زده کړو زمینې برابرې کړي. په همدې مقصد د دوشنبه په ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د مرستیال کمال سعادت او د شپږویشتو خصوصي تعلیمي مؤسسو د رئیسانو ترمنځ تړونونه لاسلیک شول. ښاغلی سعادت د موضوع په اړه وویل:
زمون دغه قرارداد د صحی مؤسسو سره امضا کیږي، په دې کې 10,300 هغه کسان هغه ځوانان چې هغوی د فیس توان نه لري هغوی موږ ته مراجعه کړې ده، دغه مؤسسو ته یې ورمعرفي کوو. په دې کې 300 ځوانان په وړیا ډول باندې دغه مؤسسې چې دي همدا مني.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې د لوړو زده کړو کابو 100 عالی او نیمه عالی مؤسسې فعال شوې چې په لسګونو زره محصلین پکې په لوړو زده کړو بوخت دي. خو ویل کېږي چې ډېرې لږې حاضرې شوې چې بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس د لوړو زده کړو زمینې برابرې کړي. د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسو له رئیسانو سره د تړون د لاسلیک کېدو پر مهال د روغتیایي علومو د مؤسسو د ټولنې رئیس عبدالحمید رحمانزی ساپی وویل چې دوی به په راتلونکي کې هم بې وزلو ځوانانو ته په لږ فیس په خپلو مؤسسو کې د تحصیل زمینې برابرې کړي.
ما منافع شخصی خود را با همین قراردادی که امروز امضا می نماییم فدای منافع عام می نماییم.
من خپل شخصی گټه د دې تړون په اساس چینې لاسلیک کوو، د عام خلکو له ګټو زارو. مونږ ټول ځوانانو ته وایو چې رادشي او له دې تخفیف څخه د ګټه واخلي او خپل زده کړو ته د دوام ورکړي.
هغه ځوانان چې له لوړو زده کړو سره مینه لري او دولتي پوهنتونونو ته لار نه ده موندلې دغه اقدام ستایي او د لا پراختیا غوښتنه کوي. د کابل یو ځوان اوسیدونکي زبیر آزادی راډیو ته وویل:
خاله کسان چې تاسو ته معلومه ده په هر کال ډیر شاګردان امتحان ورکوي خو به نتیجې پاتې کیږي نو دا ډېر لوی ستونزه ده غریب دی وسه توان نه لري د دې چې دی لاړ شي مثلا خوشي پنتونو کې ذکر وکړي نو زما نظر او غوښتنه ده که دا پروګرام ولایتونو ته هم وغځیږي او پراخ شي نو ډېر ښه به وي ځکه هلته هم ډېر ځوانان بیکاري کې ژوند پر مخ وړي او اقتصادي مشکلات ډېر لري
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لیسو د 12 ټولګیو څخه هر کال په لسګونو زره ځوانان فارغیږي یو اندازه یې دولتي پوهنتونونه جذبوي خو اکثره یې د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې د لوړو فیسونو د ورکولو توان نه لري او وزګار پاتې کیږي کارپوهان وایي حکومت باید په دولتي پوهنتونونو کې د محصلانو د جذب ظرفیت زیات کړي همدارنګه دوی د لوړو زده کړو پر خصوصي مؤسسو تاکید کوي چې د افغانانو اقتصادي ستونزې د په پام کې ونیسي او د تحصیل فیسونه د کم کړي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
په هیواد کې پروانو جګړو کې له ماشومانو د ناوړه استفادې په اړه مستاسو نظریات غوښتي وو شفیع الله لیلیزی له کندهار په خپل اس ام اس کې لیکلي د ماشومانو څخه خو حکومتي ځواکونه ګټه پورته کوي مخصوصا د اربکیانو په لیکو کې حتی 14 کلن ماشومان هم وي آغا جان د ژړې ولسوالۍ څخه لیکي چې داسې ماشومان هم شته چې د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو په لیکو کې کار ترې اخیستل کیږي یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي په لوی کندهار کې د ماشومانو ټول حقوق تر پښو لاندې کیږي خو یوه ورځ به د دوی د جنایاتو په اړه راپور ورکړل شي صدیق د هلمند ولایت له ناوې ولسوالۍ څخه لیکي دغه ځوانان ټول په نشو اخته شوي دي یا چارس یا تریاک او یا هیروین په برسیر او سرګنده په دوی کې خرڅیږي او حکومت یې مخنیوی نه کوي یو بل اوریدونکي محمد خان حنفي لیکلی دی چې له ماشومانو څخه استفاده کول زما پر نظر جرم دی خو اول همدا جرم د قانون ټیکداران کوي زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو له تاسو هیله کوم چې خپل پیغامونه په واضح او صفات کو ولیکي او له ډیرو حاشیو نه ډډه وکړي په دې خاطر چې په لوستو کې موږ سمدستی لونو اکثرا په ستونزو سره مخامخ کیږو په هر حال خپل راپورونو ته دوام ورکو د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د سلما بند بچه اوس یې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي یوه لس میاشتې وروسته استفادې ته چمتو شي علي احمد عثماني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د بند برېښنا د تولید ترڅنګ د ځمکو د خرابولو وړتیا هم لري په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د سلما د بند له بشپړېدو څخه خوشاله ښکاري او ټینګار کوي چې حکومت باید د بندونو د جوړولو چارې چټکې کړي په دې اړه جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان راکوي
د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي چې د سلما بند به د فعالیت د پیل په صورت کې د 80000 هکتار ځمکې د خړوبولو ترڅنګ 240 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي علي احمد عثماني د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو چارې د یک شنبه په ورځ پیل شوي او په یوه سمیاشتو کې به د بند کاسه له اوبو څخه ډکه او کار به پیل کړي
امروز په شکل رسمي از طرف وزارت
این د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت نن په رسمي توګه د هرات د سلما بند د اوبو د زیرمه کولو د پیل اعلان کړی 13 ورځ د سلما بند د اوبو لاسلی زیرمه څخه د اوبو د زیرمه کولو چارې د دې بند د دروازې په تړلو سره پیل شوې په دې سره به 80000 هکتار ځمکه خړوب شي او 200 میگاواټ برېښنا به تولید کړي
د سلما بند د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې په هریرود سیند باندې رغور شوی چې په لومړي ځل یې چارې په 1906 او یا میلادي کال کې پیل شوې خو د جنگونو له امله د دې بند چارې بشپړې نه شوې د سلما د بند پروژې چارې دوهم ځل په 2015 میلادي کال کې د هند په مرسته بیا پیل او د تیرې یک شنبه په ورځ د 300 میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت د افغان او هندي انجنیرانو لخوا بشپړې شوې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د سلما بند کاسه 40 کیلومتره اوږدوالی او 1 کیلومتره پلنوالی لري او یاد بند د 640 میلیونو متر مربع اوبو د زیرمې ظرفیت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي د دې بند د چارو له بشپړېدو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې حکومت د هغه بندونه چې چارې د ځینو ستونزو له امله په ټپه درېدلې له سره پیل او په مناسب وخت کې دې بشپړې کړي. د ولسی جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي چې حکومت ته پکار دی چې د پنجشیر، کونړ، پکتیا او دې ته په ورتو سیندونو باندې بندونه جوړ کړي.
دغه پروژه په افغانستان کې تر بنسټیزو پروژو څخه وشتمل دي. سره سره دغه هیله لرو چې مودې افغانستان په نورو برخو کې هم همداسې بنسټیزې پروژې لکه د پکتیا کې د مچلغو بنده، په پکتیکا کې همداسې بندونه دي، د کونړ بنده، د پنجشیر بنده، افغانستان په نورو برخو کې دغسې بنسټیزې پروژې چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد او ټولنیزون باندې ښه تاثیر لري.
د سلما بند اوبو زیرمه کولو چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې یو شمېر ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران تل هڅې کولې چې د دې بند چارې ټکنۍ کړي. د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د هغو سترو او بنسټیزو پروژو امنیت ته دې ځانګړی پام وکړي چې ځینې کړۍ یې پر وړاندې خنډونه جوړوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سلما په بند کې چې ډیره مهمه پروژه ده په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو چارې پیل شوي او یولس میاشتې وروسته به په دې بند کې د برېښنا د تولید تر څنګ د ځمکو د خړوبولو کارونه هم او خدمات به هم پیل شي. راپورونه وایي چې د هرات ښاریانو د دې بند د پرانستل کېدو په خاطر جشنونه جوړ کړي دي. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر د شپه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. صابر صاحب، څنګه چل دی په هرات کې؟ و مور دل چې خاریانو جشن نیولای د سلما د بند د پروژې په خاطر.
بله، سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. من در گوشه از استادیوم ورزشی ولایت هرات، جایی که شمار زیادی از باشندهای ولایت هرات که از اشهار مختلف این ولایت هستند، به خاطر اینکه روز گذشته مقامات محلی و همچنان مقامات کنترلگیری هندوستان در ولایت هرات اعلام کردند که روند آبگیری پروژه آبی بند سلما در ولسوالی چشم شریف آغاز شده. این مردم به خاطر همین مسئله شادمانی خود بر رقص و پایکوبی و همچنان سرودن دهل و سرنا در داخل استادیوم جشن گرفتند. این افراد نسبت به این قضیه بسیار خوشبینی نشان دادن، به دلیل این میگن که رویایی که میخواهد به حقیقت تبدیل شد. چرا که 12 سال قبل کار پروژه بند سلما در ولسوالی چین شریف ولایت هرات آغاز شده بود، اما بنا به دلایل مختلف از جمله آنچه که چند بار مقامات محلی و همچنان نمایندگان مردم را در ولسوالی و دیگر کارشناسان تاکید بر این داشتند که کشورهای همسایه از جمله ایران در این پروژه سنگ اندازی میکرد، به این مسئله کار بند سلما متوقف شده بود. حالا با وضعیت از این که پروژه آبگیری شروع شده، یک شادمانی بسیار زیادی در میان مردم هرات به وجود آمده و اونا ابراز امیدواری میکنن که هر چی سریعتر این پروژه کارش تکمیل بشه تا بتوانه هم از برق و هم از آب این پروژه که حدود 800 هزار هکتار زمین در آبیاری میکنه و حدود 2 مگاوات برق تولید میکنه از این استفاده بکنن.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. شاپور صابر د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هرات ولایت کې د سلما د برېښنا د پروژې د برېښنا د بند د یوې برخې د پرانستو لپاره د هرات ښاریانو د جشن جوړولو په اړه راپور راکو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ناتو اعلان کړی چې د اسلامي دولت ډلې او د کوردستان د کارګرانو د ګوند وسلوالو پر ضد د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه به د سه شنبې په ورځ سبا په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د دې تړون د واړه 28 غړو هیوادونو سفیران به ګډون پکې ولري بحث وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په ګاونډیو هیوادونو عراق او سوریه کې هوایی حملې پیل کړي. د ترکیې پوځ په تیرو درې ورځو کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو بمباری کوي. همداراز ترکی رسنیو پرون خبر ورکړ چې ترکیه الوتکو د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری وکړه. له اسلامي دولت ډلې سره په مبارزه کې د ترکیه ونده څومره مهمه ده؟ ترکیه ته پیښ ګواښونه کوم دي او افغانستان او ترکیه له داعش سره په مبارزه کې کوم ګډ ټکی لري؟ په دې اړه مې په فرانسه کې د میشت افغان کارپو اکبر وردګ نظر وپوښت. ډاکټر وردګ په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وویل چې ترکیه ته د نړیوال تروریزم لخوا څومره خطر متوجه دی.
زه خو داسې ډېر ویریږم چې ترکیه هم د دغو لوی پلان یوه برخه وي چې په منځني ختیځ کې یا په دې سیمه کې د ټولو هیوادونو د بې ثباتۍ لپاره جوړ شوی دی. مګر ترکیه کې ولس یو ډول پوخوالی لري. که مو په یادو 100 کاله مخکې په ترکیه کې ډېرې زیاتې مظاهرې د اردوغان د رژیم په مقابل کې وشولې، که څه هم دې مظاهرې ډېره موده دوام وکړه، مګر د ترکیې ملت دا وکړی شوی چې دا ډول اختلافات ته دومره ادامه ورنکړ چې د تاوتریخوالي مرحلې ته ورسېږي او د ترکیې امنیت خراب شي. مګر په هر حال باندې ترکیه د نورو هیوادونو په شان باندې آسیب پذیره ده او د ترکانو په سیاسي پخوالو پورې اړه لري چې کولی شي چې د ستونزې نه ځان سالم وباسي.
مخکې له دې چې زه د ترکیې په باب نورې پوښتنې وکړم، ډاکټر صاحب، تاسو په هغو تیوریو یا نظریاتو باندې باور لري چې دلته یو لوی پلان شته د سیمې د هیوادونو لپاره او خاص پروګرامونه په نظر کې دي؟
زه خپله د لومړي سر نه په دې خبره باندې ډېر معتقد یم چې دا بېنظمۍ چې په دې سیمه کې منځته راغلي دا د پلان له مخې دي، تصادفي عمل نه دی. شوي له افغانستان شوي وه په اروپا کې مخصوصا په لویدیځ اروپا کې ډېر داسې چیزي څېړونکي شته دي چې دا خبره مني چې د 11 سپتمبر د مخه په امریکا کې د افغانستان باندې د حملې پلان طرح شوی و. یوازې د 11 سپتمبر دا پیښه د دې سبب شو چې د امریکا حکومت او دولت دا بهانه په لاس باندې ورکړي چې هغه پلان چې له بهانه طرح شوی و شرقي کاندي شوي د افغانستان وشو، عراق ته راغله او بالاخره ټوله سیمه کې اوس دا نارامۍ او ناکراري دوام لري.
فکر کوي چې همدغه لوی پلان چې تاسو یې یادونه کوي، په دې کې فکر کوي چې ترکیه شامل ده او کې د ترکیه پر ضد پلان شوی؟
زه فکر کوم چې ترکیه خو یو غبرګ رول لوبول غواړي. له یو لوري په دې سیمه کې په تیر په عراق په سوریه کې د نارامۍ ته خوشاله و او حتی دا توره په ترکیه باندې لګېده چې دوی یو ډول مستقیم او غیر مستقیم کومکونه ورسره کوي، چې مثال په توګه باندې ترکانه چې کوم ځوانان د داعش په پلوۍ باندې عراق او سوریه ته ځي، ترکیه هېڅ ډول مزاحمت نه ورته ایجادوي، په ډېر آرامۍ باندې د ترکیې د سرحدونه نه تېرېږي. نو خلک داسې فکر کوي چې ترکیه په لومړي سر کې د داعش د انکشاف سره هم نظره وه، او علت یې همدا وه چې په لومړي سر کې داعش د کردانو سره ستونزه لرله، جګړه یې لرله، او ترکانو دپاره دا یو ډېر ستر طلایي چانس و چې د کردان ضعیف شي. مګر اوس اواده ستاسو وښودله چې داعش تنها په عراق او په سوریه کې په دې لاسته راوړنو باندې اکتفا نه کوي، خپله دایره لا نور هم ارتوي.
ډاکټر صاحب که فرض کو دغه تیوري ومنو د تاسو چې مخکې استدلال پی وکاو، دا او هغه بیا په تناقض کې نه دی؟ په دې خاطر چې هغه ډلې چې جوړیږي د خاصو پلانونو لپاره، نو هغه خو باید په اداره او کنټرول کې هم وي.
په ټول د ډول جنرال کې البته دغه د رهبرانو ګروپ یې په یو خاص حلقه سره ارتباط لري، او هغه په دې ټولو نارامیو د ټولو پلانونو په اصل موضوع باندې پوه دي. مګر یو شمېر واړه ګروپونه د لومړۍ حلقې نه وروسته ګروپونه په اصل هدفو باندې خبر نه وي، او کله کله کوي چې داسې غیر کنټرول شوي حرکات هم ترې نه راوځي، چې مثال په توګه باندې مخکې شي په طالبانو کې ښایي چې رهبري یې د خاصې کو سره ارتباط ولري. په داسې حال کې چې وړو وړو ګروپونه په دې خبره باندې خبر نه دي، په خپل سر باندې ځینې حرکات کوي چې په دې اساس باندې زه فکر کوم چې په داعش کې هم داسې ډلې شته چې د اصلي موضوع نه خبر نه دي، او په خپل مستقل عمل کوي او ځینې داسې پیسې لکه په ترکیه کې جوړ شوي منځته راځي.
په فرانسه کې میشت افغان کارپو اکبر وردګ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د افغانستان د کرکټ بورډ وای غواړي چې پر موجودو ستونزو غور وکړي، د هغه د حل لارې چارې ولټوي، او په د نړیوال جام کې د افغان کرکټ د ملي لوبډلې د ګډون لپاره ټولې هغه ستونزې چې په دې برخه کې شته هغه اواري کړي. د ازادۍ راډیو خبریال صفی الله ستانگزي د موضوع ته په خپل راپور کې کتنه کړې.
کرکټ بورډ وایي هڅه کوي د افغان ټیم خپل منځي شخړې هواري کړي. دغه بورډ په داسې حال کې دا ژمنه کوي چې د 2018 کال د نړیوال جام په غوراوي سلوي کې د ځینو افغان لوبغاړو ترمنځ د یو شمېر مخالفتونو په اړه ګنګوسې خبرې شوې. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې هڅه به وکړي د نړیوال جام لپاره افغان ټیم لا هم غږی شي، او کرکټ بورډ به هرومرو شته ستونزې پای ته ورسوي.
تجهیزي مشکلات چې دي په دې باندې به جدي غور کوو، ځکه چې هغه لوبو ته یا نړیوالو لوبو ته لوبډل دي هغه باید ډېر ښه همغږي ولري په خپل منځ هم د روزونکو سره هم د لوګل مشر سره. نو باز لرو دغه په اصلاح باندې واړه واړه مشکلات وو. په دې باندې به انشاءالله د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي خصوصا هغه ټاپ منیجمنت کښېني ټولو به څېړي، او هېڅکله اجازه ورنه کړو چې داسې یو مشکلات د لوبډلې په منځ کې راشي، دا که د روزونکو د خوا وي که د بل چا د خوا نه وي.
ښاغلی فضلي وایي 2018 کال په غوراوي سیالیو کې که څه هم افغان ټیم ځینې چانسونه له لاسه ورکړل او د پخوا په څېر ښه ونه ځلید، خو نړیوال جام ته له پوره چمتووالي سره ورځي. د کرکټ بورډ مرستیال وویل 2018 کال نړیوال شل اوریز جام په هند کې کیږي، او افغان ټیم به له اوو نورو ټیمونو سره چې بنګلاديش او زمبابوي هم پکې شامل ملده د مارچ په اتمه خپل لوبي پیلوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او یولس نور دویم درجه هیوادونو د سکاتلند او ایرلند په قربتوب په جولای میاشت کې د 2018 کال نړیوال جام شلوري سیالي لپاره د غوراوي لوبي وکړي چې افغان ټیم پکې 15 مقام وګاټه. افغان ټیم ټول ټال 15 لوبي وګټلې، دوی بایلو دي او دوی هم په مساوي توګه پای ته ورسولې. خو د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي له غوراوي د ورخوخ دي او وایي چې په نړیوال جام کې به لوبي وکړي. د افغان ټیم لوبډل مشر اصغر ستانگزي ویلي که څه هم سکاتلند کې دوی ته شرایط ډیر سخت وو، خو بیا هم وتوانېدل چې نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
واقعاً سیریه سخت مرحله وه زموږ لپاره، ځکه چې دا کنډیشن د پیچونه ډېر مشکل وو، د آسیا نه د افغانستان نه د دوبۍ نه، او دا موږ لپاره ډېر غټ چیلنج د ورلډ کپ لپاره لار موندل.
د افغان ټیم تیز بالر حمید حسن هم تاییدوي چې ټیم یې ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، خو هڅه به کوي چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړي. موږ هڅه کوو چې روان نړیوال جام کې ځینې قوي ټیمونه ناهیلي کړو. موږ ځینې چانسونه له لاسه ورکړل، ځینې لوبې مو وبایللې، او په سترلینګ ښار کې موږ ته د لوبې لپاره ځینې چانسونه نو برابر شوي. د باران له وجې مو هم لوبه له لاسه ورکړه، که نه د غوراوي په سیالیو کې مو فاینل هم لوبولی شو. خو بیا هم هڅه کوو چې په نړیوال جام کې قوي ټیمونه مات کړو. د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا 2018 کال شلوریز نړیوال جام دا ځل په هند کې ترسره کیږي چې راتلونکي کال مارچ میاشتې به په دوه دورو کې پیل شي. لومړی د بنګلاديش او زمبابوي په شمول د دویم درجه شپږ تکړه ټیمونه وي، او دویم دور بعد لس غوره ټیمونو ترمنځ شي چې د لومړي دور دوه ټیمونه به ورته لار پیدا کوي. که څه هم افغانستان درې ځل له دې مخکې په شلوریز نړیوال جام سیالیو کې او یو ځل په پنځوریز نړیوال جام کې لوبېدلی، خو د قوي ټیمونو په وړاندې خپل اکثر لوبې بایللې، او که دا ځل بیا هم تیرې تجربې تکرار کړي د بایللو اندېښنې په جدي توګه مطرح کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري ساعت د پای شیبو ته له لیکوال، شاعر او ژباړونکي علمګل سحر سره یو ځای زو. خغلی سحر په دې ورسېو کې نوې ژباړې کړي، راځي د دې ژباړو په اړه نور معلومات واوري. ډیره زیاته مننه کوم سحر صاحب چې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته په کابل کې د ازادۍ راډیو سټوډیو ته راغلی او زموږ بلنه مو منله. د دې ژباړو په اړه لطفاً معلومات راکړي.
ژباړې البته په وروستیو کې چاپ شوي دي، مخکې ژباړل شوي دوه کتابه دي چې یو د اناتروین لاندې د تورنتو اوښکې دي چې دا هم ناول ده، او دوهم کتاب دی د وندر لیوان په نامه باندې ناول ده. دا دواړه د شامک هیروي ناولونه دي چې په وروستیو کلونو کې دوی لیکلي دي، او په ډېره کمه موده کې کله چې چاپ شو په دري ژبه کې ما پښتو ته وژباړل او اوس بازار ته وړاندې شوي دي.
دا دوه ناولونه مو ولې د ژباړې لپاره خوښ کړل؟ څه خاصه ځانګړتیا پکې وه؟
او موږ چې البته خبرې به ډېرې ډېرې دي، خو تاسو وخت به کم وي. تصمیم داسې و چې له دري نه پښتو ته، له پښتو نه دري ته ډېر ناولونه وژباړل شي یوې بلې ژبې ته. نو ما په دري کې کوم ناولونه چې تر اوسه پورې لوستي دي، زما په نظر باندې دا کمساري ناولونه وو. دواړه هم د محتوا له مخې، د پیغام له مخې چې ډېر انساني پیغامونه پکې وو، هم د ناول د وصولو پر اساس باندې چې هم زموږ مبتدی لیکوالو ته ډیر څه ورکوي، راهنما کېدای شي، او هم زموږ ټولنې ته ډیر انساني پیغامونه لري. نو زما په نظر باندې دا هغه ناولونه وو چې باید په پښتو کې هم ژباړل شي او خلک یې ولولي. نو تر اوسه پورې دا ناولونه ډېر زیات خلک لوستي دي او استقبال شوي دي.
سهار صاحب، تاسو ویل چې پریکړه همداسې وشوه چې له پښتونه به دري ته او له دري نه به پښتو ته ناولونه ژباړل کیږي، د چا پریکړه داسې وه؟
دا زموږ لیکوالو څو څو واره چې کېناستو، تاسو تجربه لري د سپېدې په نامه باندې کوم مجلس چاپېدله، د دواړو ژبو لیکوالو دوم دورې د مجلس چاپېده، د دواړو ژبو لیکوالو کله چې کېناستلو سره مو ویل چې د دغو دوو خوندو ژبو د هېواد دوو رسمي ژبو لیکوال باید سره لرې نه شي، یو د بل کارونو نه باید خبر وي. نو پریکړه مو وکړه چې اول قدم کې دغه اساس وژباړل شي، چې په دې برخه کې ما د دوه سره ولسل مشبال لو جن نور مشبال
ډیر لاند راته وای. سحر صاحب، یوازې څو ثانیې وخت لرو چې د یوې جملې یا د یو عبارت د ژباړې په وخت کې اول فکر در سره د لیکوال د جملو او کلمو د امانت ساتل دي، او که د فکر انتقال، یعنی کوم یو درته لومړی اهمیت لري؟
او بلې، ماته دا مهمه ده چې لوستونکي ته څه ورسول شي، البته په شو الفاظ باندې ورسول شي، او لوستونکي پوه شي چې څه ورته لیږل شوی دي. البته امانت پکې پکار ده، خو په یوه اندازه باندې چې لوستونکي سرګردانه نشي او لوستونکي ته مفهوم په ښه ډول باندې ورسول شي. زه د جملو هغه تم ته توجه کوم، جملو ښکلا ته، خو تر هغه زیات توجه دې ته کوم چې باید لوستونکي ته مفهوم ورسول شي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. لیکوال او شاعر او ژباړونکی علمګل سحر و چې د کابل له سټوډیو خبرې را سره کولې. له تاسو مننه.